السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. جمعه ده د مرغومي جدي 28 د جنوري 12. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ولسمشر جو بایډن د اداري پالیسي وڅېړله. په دې غونډه کې چې پرون وسوه، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل چې طالبان د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو څخه تر بل هر وخت ډیره ګټه اخلي. هغه طالبان تروریستان هم وبلل او زیاته کړه چې طالبان د القاعده شبکې په ګډون ترهګري ډلې تمویل او تجهیزوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي توماس ویست د کانګرس د ځینو غړو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له افغانستان سره د مالي مرستو په اړه انتقادونه وسول. تروسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکا په ور ور ویلي چې د لسګونه میلیون ډالرو په ارزښت د دې بشري مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې مرستندویو ادارو ته د بشري مرستو په خاطر سپارل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له بریتانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پرون خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه د بریتانیا له شارج دافیر رابرت چارترتن ډیکسن سره په کتنې کې دا موضوع یاده کړې ده. د طالبانو ریاست الوزرا پرون په خپله یک شبکه یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې مولوي کبیر د افغانستان او بریتانیا اړیکې دوستانه بدلې دي. په دوام کې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر په دې کتنې کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پلوی دی. تر اوسه د بریتانیا په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 295 نورو افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې ویلي چې دغه کسان په یو چارتر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي چې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې 45,840 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هغه بنسټونو سره کار کړی دی. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق اجرایه بورد پرون پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور منظوري ورکړه. دا پور د هغو 3 میلیارد ډالرو یو برخه ده چې پاکستان له IMF څخه غوښتي وو. د پاکستان د مالی وزارت د خبر لمخې د پیسو نړیوال صندوق د دغه هیواد د اقتصادي پروګرام تر بیا کتنې وروسته د 3 میلیارد ډالرو پور د لومړي کڅوړې د ورکولو موافقه وکړه. پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو سره د دغه هیواد د پورونو مجموعي اندازه 1.9 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا مهال پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د حوثي یرغلګرو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پنځشنبه نه وخته په ویلمه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یرغلګرو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. آستن خبرداری ورکړی چې که حوثیان بل بریدونه ونه دروي ډیر توانونه به وکړي، خو سی اغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. ایران هم پر روسي اغیانو د بریدونو په غبرګون کې دا کار د یمن د حاکمیت او ځکنی بشپړتیا سرغړونه بللې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پایله حوثیانو د دې ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړی استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماتیکې حل لارې غوښتنه وکړه. پر دغه پوله د حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره بیره پیدا شوې چې په غزه کې روانه جګړه شایي نورو هیوادونو ته وغځیږي. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکی آموس هوخشتاین پرون په بیروت کې خبرلانو ته ویل یوه ډیپلوماتیکه حل لاره دې ته زمینه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب کې خپلو سیمو ته ستانه سي. د دې په وینا له دې سره د اسرائیل په شمال کې هم خلکو ته چانس برابریږي چې خپلو کورونو ته ولاړ سي. په تیر اکتوبر میاشت کې آموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د یوې موافقې منځګړیتوب وکړ چې جو بایډن یوه تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې پر ځینو شرکتونو او یو وګړي له شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ترلاسه کولو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په ویلامیا کې ویلي چې په دغه صحت څوک کې به له هیڅ اقدامه ډډه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو شریکانو یې تېره سېشنبه په ویلامیا کې له شمالي کوریا روسیې ته د توغندیو لېږد غندلی و. د راپورونو له مخې روسیې له دغه ډول توغندیو د ډسمبر میاشتې پر دیرشمه او د جنوري پر دویمه په اوکراین کې د جګړې پر مهال کار اخیستی و. په زرګونو محصلانو پرون د یونان پلازمینه اتن او نورو ښارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. د دغو اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل سوی د صدراعظم کیریاکوس میتسو تاکیس محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پوهنتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم. با افغانستان و سیمه که داشت خراسان سنگی در ترهگریز و بریدون و پاره بحث لرو. دا اونه پا پیل که داشتن بی پروس پا کابل که داشتی برچی پا سیمه که چاو ده نوشوه. دا سیشن بی پروس دا کابل پا خطیس که دا الوخیل پا سیمه که په یو مینی بس کې چاودنه وشوه. پنځشنبه بیا دشتی برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپورونه خپاره شول. دغو ټولو چاودنو مرجوب لرله. د دې اکثر بدون مسؤلیت د خراسان څنګه منلې ده. د هغه ډله ده چې تیره اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې 100 تنه پکې ووشل شول او شاوخوا 270 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایراني چارواکو په وینا وایي په تیرو څو میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر شپېته ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي آژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طرح د عبدالله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستانی دی. دا وزارت وایي تاجکی د ډسمبر په 19 له ویشزې او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکی په خپله د کرمان تر چاودنو 2 ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یو ځانمرګ پاړه ویلی و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په روسیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لورې تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. سیاسي چارو کتونکی عنایت الله همام هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندر صاحب له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو د پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندراشي. افغانان خپل څلورم لسی کې د توریزم ښکار شوی دی زمونږ وطن باندې شوی دی په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حکومت څخه مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړې دي خو د طالبانو راتګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نشته یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده له بل لوري کې موږ ګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه دی جوړ کړی همداسې کار حرکت نه پرسته یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی وجود نه لري موږ په لومړي سرو کې دا بیان نه کړی دي چې چیرې طالبان مسلکي خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک د ګاونډیو سره سم نه کړي د توریزم پر ضد مشترکانه عملیاتونه کړي مشترک ناسیونه لري واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي
مننه اندر صاحب مننه په همدې برخه کې بعد جانباز صاحب نظر هم واخلم جانباز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلی ځلې نه تنها په افغانستان کې په سیمه کې ولې زیات شوي دي په روسیو کې
سلام غواړم چې به تاسو ته د دوستان ته شي په بحث کې دونکو ته ودونکو ته سلام ګوري خو ډیر په پاپولر غوړي روم کې یو امپراتور اوګوستین نومې ده دی اوګوستین د یو مشوره ورکوله خپل د استلاق کابینېټ چې هر کله چې تاسو یو کارکېټ سره یو د چي ناورین سره را مخکې دي نو پښتنه وګي چې دا د چا په ګټه ده اوس موږ تاسو نه ټول نه پښتنه کوم چې دا داعش فایل کې فعال کېدل دا کارکېټ لا نور هم کارکېټ نه کول دا د چا په ګټه ده په افغانستان کې ګورې شورسته خلافت یا دا غشې چې دی ورته داعش وایي کنه هم دا عراق او شام دا اسلامي دولت او خلافت دا شین په افغانستان کې هم چې د دوستانو مشوره وکړه تاریخي لیکه نه لري افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه و البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې د افغانستان خاوره یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون درلود خلافت سره د دوستی او د همکاریو بس خلاص نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري اوس راځي د دې چې د ایشان څوک دی شو وسی زما په نظر تر هغه چې نسبا عقل او د تحلیل قد ورکړي دا همغه د لټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو مخصوصا په دغه غونډه کې و چې نو پاکستان کې په هغه کې وو هغه کې شتون درلودل په شکل د اشکال او د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا هر به کېدل تجهیز کېدل انګیزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسرولو د پاره اوس وضعیت د دې چې شرق او غرب د مشروطه نوې په یو لوی ټکر کې را مخ دي راګیر دي او دغه دالو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغه اهدافو لپاره لمسول کیږي یا ترې استفاده کیږي د بل خوا زه یعنی ادعا نه کوم
دا همام صاحب نظر به واخلم تاسو څه فکر کوئ چې د دای شالې زلي په سیمه کې څنګه زیات شوې دي
ما اخرین خبر ده جنوس اخرین خبر دي چې ما وریدل او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بنه لري او د حقایق تاریخي حقایق پر بنا ده اول دا چې جنرال سپ اخره خپل اخرنۍ برخه کې خبره کې دا سی ویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه و الان کې دا صحیح نه ده نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلافت راشده په دوران کې بلخ او نور ولایتو د غشوي او فتح شوي او د خلافت راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی او په دوران کې د دوی خراج گزارو او جزیه ورکوله او سه ولایت استان دین کې مشرف شوی و بل دا چې دا د استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو سنګرانی چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوی دي لکه چې د امنیتي د ستجمی امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلی دی چې تقریبا 15,000 کسان په دې شاوخوا په دې تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي. او نور داسې مختلف اوازې او انګازې اوریدل کیږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ماته لږ معمولي وخت ورکړئ چې دلته تاسو دغه داعش داعش چې دی دا د زما په نظر په درې برخه یا هغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه هغه سرسپرده اصلی دي. بل هغه کسان دي چې لکه جذب کیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه. او بل یو برخه یې هغه عجیل کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري بیا د هغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش چې تاسو وګورئ اول د دې اوله مرحله چې زرقاوي په عراق کې شروع کړو چې خپل اردني وو هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وه. او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده د یو ملک د اشغال پس یا د پس منځته راغلې ده. او غالبا د دوی حرکات بې د پاره زیاتر نظامي او کمتر سیاسي او ډېر سخت دریزه دي او خلکو سره روابط مختلف جبهات کې دوی خپله جنگ جګړه کوي او چا سره دغه یو په نرم لاره نه ځي. بل دا دی چې هغه داعشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو سه کسان وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په د جمهوریت په وخت کې چېرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت ته تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبه هم دغه
کیږي. بله من د وضاحت په برخه کې به داش مسلې ته بیرته راشو. د جانباز صاحب رابطه ټینګه شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباز صاحب همام صاحب هغه د ستاسو دا خبره رد کړه که چیرته تاسو اوریدلې وي چې لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که چه بیا توضیح که لطفا.
ما با اویلی چه افغانستان هیچ کله ده خلافت برکه نو، یعنی حدود اربعه ده خلافت که افغانستان شامل نو. ما دا اویلی بل می دا اضافه کنه چه ده سلطان محمود
خوبخش خودوی وویل کنه همام سای بویلی سه افغانستان خواهد تا ده خلافه راشدین پا وقت که اسلام منلی وو د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجع علماء افغانستان کې خلک مسلمانان شول.
بالکل اسلام خو ډېر لوی دین دی، ډېر لوی جغرافیه احاطه کړې ده. تاتارستان کې مسلمانان شته، اندونیزیا کې شته، مالیزیا کې شته. نو دا خو د خلافت برخه نه وه، یو اسلام دی یو خلافت دی. دا ځان ته خبرې دي. سلطان محمود غزنوي په دوره کې دغه حکومت یا دغه دولت د غزنویانو قرارداد درلود، رسمي قرارداد درلود خلافت سره. بس خلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د دغه داعش چې اوسوای داعش خو خپل ریښه غواړي د هماغه د اسلامي خلافت تر واخلي او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي او افغانستان هم دغه یوه برخه کړي.
بحث بیا هم دوام ورکول لوی خبرتیا وروسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یو برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او له چا پیسې ترلاسه کوي؟ لوی خبرتیا وروسته
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
همام سپ کتاسو دا مسله توضیح کی چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي لچا ستاسو په باور؟
لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره د خبر باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامی افغانستان، افغانستان سه منطقه لکه هرات، خراسان چې مخکې به سیستان او نور د بلخ، دا د خلافت اسلامی په سیاسي مرزونو کې، په سیاسي مرزونو کې شامل وو، او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړې نه وو، خو باج خراج گزار وو، د معمویان هم خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو، او دا یو او په خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دریمه پیلی د اجری کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو، او نور شهدا او نور داسې علمي شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود د دوی چې دغه اثر څخه دي د دوی مطلب دې مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي
د کله فاطمه راشده خصوصا د فکر کوم دا موضوع واضح شو د اوسنی داعش تاسو چې ویل چې دوی له چا څخه په باور پیسې ترلاسه کوي،
دا چې د داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري، او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي، محلي په عراق کې دوی سر د نفتو ساگانی لاس تراوڑه و آغا بانده دور ترکیه سره پا نر پا بدیر پا کم بایا بانده دوی پترول خرسه آغا اوایت نه دوی پا رقه که دوی اخپال مرکزی دفتر جور کرده و او دیغا نور کسانو استخدام کرده و او دی آغا اروپایانو او نور دی کسانو چی دوی تا دی اروپا یا نور قسمتون راغله داغوی اخراجات ورکواله مصارف ورکواله. اوس پا افغانستان که دوی سو زل دالی دل شوی دی چه اگر کسان که امریکایان و باقیات فاسدات ده لکه اربکتیان و اگر کسان سخه دوی کار اخلی ده که اگر بیکار پاتی شویدی اگوی خوی یو ایدیالوژیکی یو یو انتخاب ندرلو دلی دوی یواز اقتصادی ده اقتصادی ستونزو ده حل کولو ده پاره دوی یو نظامی گروپ تا هر نامه چی دوی یو زیکی گی نو دست کسان پا داعش که ما اویلی چه داعش یواز دوی سخه متشکل شوی نده بلکه باید تشکیل د دوی یو هغه سخت هسته دا چې هغه ایدئولوژیک او دینی او
ایدئولوژیک په همدې برخه کې به د اندر سر
ځینې ځایونه کې دوی خلکو ته پیسې او دغه ورکولې او د جمهوریت په وخت کې ما په دې تورخان کې څو ځلې سفر کړی دی، په هغه کې ما کتلی دي چې هغوی سره ډېر د رینجرانو او نور امکاناتو څخه هغوی عایز وو، او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامي واحد دغه شوی وو تسلیم شوی وو هغوی دوباره بیا دا دولت ته تسلیم شوی وو، یعنی خپله د امنیت دولتي هغه پخوانی نظامی قطعاتو چې وو صفر صفري قطعاتو چې وو په هغه په منځ کې نور د داسې د درتي ترک یا کثیفو هیلو په حساب خپله دولت هم دې دپاره چې داعش یا نورو نظامی ګروپ په منځ کې شخله واچي د یو ضد شورشګري په سیاست په حیث د دوی سه تشکیلات حمایت کولی په ډیر په مخفي توګه یعنی کفر د اپریشن پیسې
مننه. اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې د داعش غړي اواید له کومه لاره ترلاسه کوي خصوصا په افغانستان کې؟
مننه کوم ډیره ښه پوښتنه ده. زه د دواړو ملمنو نظرونو ته احترام کوم، خو دا چې دوی ډېر پخواني تاریخونه تشریح کړل اوس وخت بدل شوی دی، په هغه وخت کې حتی امریکا شتون نه درلود، اوس په ټوله نړۍ راج چلوي، اوس وخت هغې سوی سرحدونه معلوم دي. د اوس پاک لوانه باید خبرې وکړو، د داعش دا کوم اعلانونه چې تاسو په 5000 تنه په تاجکستان په سرحدو کې دي په نوژدو کې دي، دا ګوره ډېر قوي پوځي قوماندې ته اړتیا لري، ډېر پیسو ته او همداسې تجهیزاتو ته لوجستیکي مسایلو ته، دا د کچېری واقعیت وي نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبري کېږي او ویل کېږي همداسې چې داعش د ځینو ابرقتونو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافقه دي او ډېر ځپلي دي، مګر
دا چې د افغانستان وضعیت خپل د وسنی حکومت او هم دا چې د سیمې د نړۍ وادنو په دغه یو حال کې ساتل چې ماسیر لاندې ده شاید ډیر خلک دومره فقر او اقتصاد خراب شي د فقر سره مخامخ شي چې هر تورستي د تلدین وختونه کې پیسې مخابل کې وځي شي. خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډیر ضعیف دایش د افغانستان په پولو باندې په پاکستان کې شاید تمې ځوني هم داسې په ازبکستان کې ډیر فعال دي. ازبکان ډېر ګرځېدي دي په خپل ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاورې تر کنټرول لاندې ده. همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې دي، پاکستان سره مجادله کې ده، ځکه تورستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي پکې هلته جای په جای شي. په افغانستان کې که چیرې اوسنی حکومت یا اسلامي امارت هسې ونه کړي د خلکو نه مشروعیت وانخلي، دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، همدا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو، د وخت په تېرېدو سره ډېر ډېر حکومتونه را نسکوت کړل.
مننه اندر صاحب، دا تاسو ویل چې
د پېچلې کومه کې دا د عادي خلکو کار نه ده او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې زر لا سره وړي، بلکې د لویو دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بي.
بله اندر صاحب، همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندون لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندې نیولې دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو تر سره شوی، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او لسګونه نور یې ژوندې نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندې نیول شوي دي.
اسدیب سبوکی پروگرام له اسدی راډیو اوري. د پروگرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث ته په دې خبرونه کې مو میلمانه دي. د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر، د سیاسي چارو کتونکې عنایت الله حمام او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندر صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمه د قدرتونو لخاطر یو ډاله د داعش چې خلک ملاتړ کوي، ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
تر دې بیده خو دا یو مخفي ډیره پیچلې یعنی جګړه ورته وایي یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر دې بیده خو دا ډیر مخفي دي او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه په دې کې دي، مختلف منابع سړی سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سور جنگ او زای زای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځنی ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هند او چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکېچ موږ ګورو. شاهد استو چې ورځ تر بلې دا کړکېچ مختلف آباد نیسي. اوس خبر دا چې په افغانستان کې داعش د کومه شو په کوم طریق راغی، د څه ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ ستاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وشکړې چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یو لاره پاتې کېږي او هغه د پاکستان لاره. یعنې څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې اغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دینه سرګنې شو پټولای. بل دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بد نه پیژنو. یو ډیره برخه د طالبانو ډیره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې، په دې اردوګاګان او دواو، په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي نه دي کړي، دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته، آیا ټولو ته ویلی شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنداوې دلته د نورو قدرتو مخ ته وړي؟ تمن چې هغه کوم کړکېچ یا هغه کوم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بېله شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اطلاحاتو جغرافیاو په ګټه اخیستنه. یوه جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري اوکراین خواته، او دلته پکې دغه اعمال موږ تاسو ګورو چې کار کوي.
مننه جناب صاحب. البته د داعش د مشانو په برخه کې ویل کېږي چې پاکستاني حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و، په 2014 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین په نوم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډیر پیژندل شوی څوک نه دی، حافظ سید له معروف شخصیت ته چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه. دای هم په 2018 کال کې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو، د امریکایي الوتکې. او وسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې مولوی ضیاء الحق یاد شوی دی چې مشهور په ابو عمر خراسانی دی. بیا د په ځای یو بل مولا د عبد الله په نوم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقام ته چې ګورو، اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې وشل دي. نو جنباس ولی باید غرب د دوی شاته وي چې له روسي سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اولی چې دغه ادعا مونږ نشو کولای چې دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص. ما دا اولی چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه خاصې پذیرې نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې اغینه به کار اخلي. مدینه بکاره خلیه و جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما په سر کې وویل چې موږ دا اعلان شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري، د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کېدی شي وسیږي، دغه کړکیچ، دغه تروریستي اعمال کېدی شي د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه وسیږي چې د هغوی هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي، تر څو په یو جغرافیا کې کړکیچ وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو پوهیږو چې ایران مثلا په ډېر لوی کړکیچ کې ډیرو هیوادو سره مخ دی. درست سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نوخ دی، د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغه یو افراطي ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ ګټه دی، د چاپ نوخ دی. صحیح. نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیری وکړو چې کوم کوم قوتونه کې داخل اوسېږي.
مننه جناب صاحب. په همدې برخه کې اندړ صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ. اندړ صاحب، کتا سو په لاندو راته وایسته چې د داعش ته شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګوري، ټکنالوژي ډېره مخکې ده، استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ طیارې له خوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغه توریستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبر ځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبر ځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تکدري وروسته د فلسطین موضوعنه ورسره د اوکراین موضوعنه دلته
اندرسه بو بخشه. اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوهی شئ، څه فکر کوي؟ آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلي افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهم هیوادونو ته لکه فرزن چین کې مشکلات پیدا کړي، په روسیه کې مشکلات پیدا کړي، په هند کې مشکلات پیدا کړي، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپل په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او بیا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او یا لاغه ځای سر راپورته کوي، لیکن با ثبات وطنونو ته آیا پولی ځواکونه رسیدای شي او دغه امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې اسلامي ډلې شتون لري، تاجکستان کې لري، چین کې لري، یوګریان دي، په نورو سیمو کې ساتلي، ایران کې تاسو عمل نه ولیدل تیر هفته، او په هند کې هم دا ډلې
اندر صاحب او بخښه چې تاسو خبره خطا کوم، په ایران کې هم ایران په خپل په سیستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانبا صاحب مو ویل لډی روه وادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیلګېدل دي، ل عربانو سره هم اله په اله وسه له سعودي عربستان سره روابط به تر شوي دي، ل عراق سره اوجده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پوری کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق لاري داعش دوی ته نفوذ کړی د غالبن سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري، یعنی هغه وادونه چې په خپل خپل امنیت ګډوډ دی الته پلی افراد نفوس کولای شي، لیکن مثلا په ازبکستان کې سید چالتا داعش نفوس کولای شي، لیکن کله شي یو 14 یو چرته وشي وکي، لیکن تخریب خود تخریب نشه رامسته کولای شي د نظام ثبات تهدید کی
نه کولای شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوب کی چې په امریکا کې په یو لسم د سپټمبر څخه ولې موږ وایېدون کو همداسې چین ډېر په ډار کې دا کوشش کوي چې افغانستان حکومت سره خپل اړیکې سم کړي، همدای لته چې غوريان لته فعالیتونه جوړ نکړي، دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد ځان سره نه وړي، وسلې په اړه وات پیدا کوي، تاسو فکر کوئ د دایشان قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان او غي سره تقویم کوي، حمایت کوي، او د یو خاص لوب لپاره په سیمه لړی کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت د دوی شاته ودرې شي او هغه خپل ګټ په کې خوندي کې او نور مهم هیوادو ته تهدید متوجه کی؟
زما خبر اول د زما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د ځایشا په وخت کې پیدا شوي او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونار کې نفوذ کړی و، په کونار او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و، او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو په ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیات یې کولې، او دوی ما چې تاسو ته وویل چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل څه مصرف د دغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانی چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځان ته خپل مصرف برابرولې. او تاسو په خبرو باندې چې جنگ داسې نه دی چې یو غت خپل مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غختل حکومت یا ځواک سره جنگیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنگیږي، هغه قانون جنگ بدلیږي، لکه چې چریکي جنگونه چې موږ ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور دی په چریکي جنگونه کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکی جنبش نه، هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکی او هغه مذهبي یا ایدئولوژیکی یا فکری هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریک مصرف د یو پر پنځلسم د یو منظمه قوت څخه کم دی، یعنی یو چریک یو روپی خرچ کوي حکومت یا هغه دله چې منظم قوت لري هغه پنځلس اته دیش په ځینې ځایونو
کې. همام صاحب محترم، دلته او بخشه د تاسو معلومات
ما اختلاف د استدلال د دایره مکمله کوم.
مهرباني
مهرباني صاحب.
نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه کې لیدل شوی دي چې په غته او زبرځواکونه په دنیا کې دی، یوازې په افغانستان کې درې شکست موندلی دی، او په ویتنام کې، په نور ملکونو کې دا کتل شوی دي. او دا ایبرید جنگ یا دورګه جنگ ورته وایي چې څه ملکونه دي هم د خپل دغه ځواک له کار اخلي، منظم ځواک څخه کار اخلي، او هم اختلالي عملیات کوي، او کبر اوس امریکایانو سی آی ای خپله د کبر اپریشن ورته وایي. نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډېر کمه قواو باندې کریمیا واخیستله، او یو دغه جوړ نه شو. خپله هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلی هلته محلي مقامات سره یو ځای کړه، او بالاخره کریمیا اشغال کړه.
امام صاحب، البته اوبښه دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه، اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوې کریمیا ته ننوتی او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره، نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نه کاوه چې زما خاورې به روسیا لاندې کوي. ډېر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه، او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرني قواوې په تنګ کړي. خبره ده چې دلته ناامنی و ګډوډي و مخدر مواد و د غتم زمينه مساعده وچ پیسې ته تر لاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزورې وو، ضعیف وو، بدله تر دوی مخکې هم یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړې شوې وي. ډېر ښکاله طریقه مخکې جګړې وي، نو په ضعیفو نظامونو کې، په بے ثبات ځایونو کې لکه افغانستان، لکه پخوانی ویتنام، لکه یمن، لکه اوسنی سوریه، دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولای شي. لیکن که چیرته ثبات وي، حتی یو کمزورې حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري، اما هلته هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی. دا د اوس کلونه وشو چې شاهدان یو.
تاسو دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري، لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوې درسونه زده کړی نه دي، او په هماغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي. خلکو هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پس شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا شوي دي، هغوی ته هېڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی، هغوی ځای معلوم نه دي. نو چې دي یو جامعه رشد کوي، نوې سیاسي مرامونو ته ځان سره راولي، او دغه دینامیزم، د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محرومه ده. او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دي دل مستبدي، او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف، سیاسي موقف، وټاکي. یو د داعش د پرمیر جوړولو یو دلیل هم دا ده چې څه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت ته مشروعیت ورکړي. که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق تاسو زه لکه سلب ونه کوم، دا داعش راځي او خلکو ټول دغه واشني. د داعش یو بابا جوړ شوی د ټول خلکو ور باندې ری. بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځمه برخه څخه یو برخه ده، ډیر لوی ځای لري. اولته نارضایتونه ډیر سیاسي نارضایتي ډیر ریشه لري. نور په نور د تاجکستان کې هم داسې ګوري. تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډیر کسان وژل شوي دي د داعش عملیات څخه. او دا چې دوی بې ثباتي نونس عملیاتونه په دې سو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي، او تقریبا د 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته. او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپل دا دینامیزم چې دی اوس ګوري، دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی. کله نا کله دا سیاسي فاده پیدا کوي، او عادتا اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړی دی چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي. نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري، او هن رضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې خپل عملیات مخکې طبیعي او نور
بله. مانا نه مانا نه مو مرسته
استخباراتي ممالک دا کړی. اوس ګورئ چې په تایوان جنگ شروع شي، دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي، دا هیڅوک نه غواړي چې د دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپله امکانات، نظامي امکانات، استخباراتي امکانات جوړ شي.
مننه یو اوریدونکو کې انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکه. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
شیبر سے محترمہ تا تا سلام او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان
شرغلی همدرد صاحب مهرباني.
من نادما خدغه پختنه د محترم ملمنو نسی دغه سیاسی اختلاف سے کم دلته وجود لري، لکه دغه مقاومت جبهه او ازادۍ جبهه دغه سومره مرسته کوي چې په د داعش په عملو په زیاتې دوک یو سومره زړه غي تداور کوي سی، او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورکسی او ټول په یو حکومت باندې بدل سی، دا په نيستۍ کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمې دو کې د داعش سومره مرسته کوي سی او سومره ضروری د نور موخ نه نیسم.
مننه همدر صاحب. همدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لري دی؟ همدر صاحب دی څه جواب لري؟
خلک پنځه سوه کاله جګړو په اور کې سوځېدلي دي او تیر حکومتونه هم دا چې ښه حکومتولي نه دی کړې، که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړې، ډېرې ښه منظم اردوې جوړ کړه، خو د حکومت د نخ سیاست له کبله، په خپلمنځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي، په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده، د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده، هم د سیمې او هم د نړۍ د هېوادونو، په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړ شي او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې، زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي، نور ټول افغانان دي او دوی باید نور پردي جګړې خپل هېواد ته رانه وړي او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي، شریکې وي. په دې معنی نه چې پردو هېوادو موږ ته ټاکلې دي ټوچونو په نوم باندې، بلکې واقعي او افغاني حکومت دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
چې ترستان دلته رالیږل کېږي او یا هم ځینې هېوادونه لاسوهنې کوي، کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سوله ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ یو سری سپوک پروګرام دی.
زما په نظر باندې خو داعش د پخوا په پرتله باندې کم دی، او لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې حمله کولې، په دې وروستي کې په کابل کې حمله زیات شوې دي. خو دا د حکومت دنده یا مسؤلیت چې باید دوی امنیتی تدابیر ټینګ ونیسي، او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیاتې هغه سیمې باید دوی حتمي دا معلومات وسي، یا دوی دا شکل کې څېړنه وکړي چې له منځه څخه یې
ازادي په سپو کې. پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه حلې ځلې او ترهګریز بریدونه. په خبرونه کې مو میلمانه دی احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو، عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکی، او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. جانباز، د دې داعش حمله چې وروستیو کې په ایران کې وشوه، په کرمان کې دا حمله ډیره لویه وه، هغه د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه پورې داسې لویه حمله، تروریستي حمله په ایران کې نه وه شوې. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي، په هغه کې وایي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغه د تاجکستان دي. دغه کړي لوی شوې نه ده، او که لوی شوې وي، که څه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، کدي سیمه هیوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نشتی شي، همدغه تاجکستان له ایران سره، همدا پاکستان له اوسني افغانستان سره، افغانستان له دغه هیوادونو سره، فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې دغه سی ویډلې مخاوني ول شي؟
بالکل زغبه کې دې شي چې ولاره او شي دی، خو دې لپاره هغه حسن نیت او د منافع او هغه لوی او ستراتیژیک منافع او تطابق دی او انعطاف پذیری دی. مشکل دې کې دی چې په دې هیوادو کې مختلف نظریات حاکم دي، مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې، او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي مفرزي ایران ایجاد کړي دي په منځني ختیځ کې، او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي. هغه د فاطمیون شاخه منگو تاسو گورو یعنی ایران خپل ایدیولوژی لري په دغه ایدیولوژی منطقې ته ګوري افغانستان کې اوردل راغلی ده په نوم د طالبان او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه نه لري په نوم د امارات همداسې منځني د منځني آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچې ځانته غیر منسلک وایي خو کورنۍ نظام د یو کورنۍ پر لاف کې
جالبه صاحب دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي کابل تهران اسلام آباد او دوشنبه خو په دې سره شریک دي چې داعش باید نه وي
ستاسو خبره منطقی ده او پښتنه هم منطقی ده خو خبره دی که دا چې لیدلوری مختلف ده منافع مختلف دي او بل دا چې اعتماد نشته زه ډیر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد کوي ګرچې هغې غاغ له اوس ایران راغې را داخل شو په شانهای کې ایران راغې را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادي اتحادیې سره هم ضرتل اقتصادي تړونونه امضا کړل خو دا یووالی ورته وایي یا نږدې کېدل ورته وایي تکتیکي دي دلته را تر اوسه پورې د دې هیوادو ستراتیژي ډېره مختلفه ده او په یو نظر کتل دغه تاسو چې ورته وویلې یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوطا داعش دی زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري مختلف اهداف لري خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي اول دغه نوم چا ورکړی دی شاخه خراسان یعنې زه خپل فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی خراسان یعنې څه شی یعنی د دولت کوم وخت وجود درلوده یو حوزه و چې عربانو ورته لکه اوس موږ وایو منځنۍ ختیځ کنه دی اوس وایي چې خراسان دا هم یو حوزه و چې هغه څو هیوادونه او څو امارتونه هر ترتیب یعنی اوسني شرایط کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیري عدم د تطابق د ستراتیژیکو منافعو د تضادونو شتون او د لویو هیوادونو لویې لوبې چې په دې منطقې کې کوي دغه ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري
مننه جان باسه یو اوریدونکی بله
اوسه ټول غوري د طالبانو هم کله چې کرمان کې د برید وشو د تروریستونو وایي کنه ګرچې محکومې کړل چې ویل چې دا پات کار شوې ده بلکې اما تروریستي و نه ویل زیاتو هیوادونو زسدان غلې ونیو د بلې خوا خبرونه را پیدا
شوه البته دغه خبره په د ډلې زور سنوي کې ډېر عام شو چې طالبانو دې ته تروریستي نه ویل طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کوم چاودنه شوې و او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي په کې وژل شوی او چا غداغه مشر هم اوس د دوی میلمه ده په یوه وخت کې په خپل اعلان کې زما په یاد د تروریستي کلمه نه وکړولې اندر صاحب ستاسو په باور جان باسب مخکې همدا موضوع توضیح کړ چې د سیمه هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري لیکن ستاسو له نظر راي ممکن نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمه هیوادونه سره یو ځای شي
ما په لومړي سر کې ویل چې که چیرې واکن دغه وادونه توریزم ته او یا هم دغه داعش ډلې ته یو داسې پدې په سترګو ګوري چې د بشر په ضد نو باید دوی مشترکه همکاري ولري مشترکه امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي نو دلته خو دا سیمه ډېرې لارې سره لري دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای کله بل هېواد کې یو بل به تورنم سره لګوي ښه به دی چې د اوسني اثر سره سم دغه وادونه لکه نور قاری نور بر ازمونه لکه اروپایي ټولنه ته جوړه شوی ده مثال نور وادونه خپل یواله سلري په ډیر نو دوی به سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وکړي دا چې یو بل ته دوی په تګي کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي زه باور لرم چې دا تورسي ډلې به لا هم رشد کړي دوی د هغو تضادونو لامل چې وسی سره لري
بله مننه همام سب تاسو څه فکر کوئ چې حل لار نو څه ده آیا د سیمه هیوادونه باید لا سره یو کې چې د داعش مخاوني ولشي او کنه بل حل لار هم تاسو ویني
یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو بیاو د دې نوم یو تاسو یو تاریخ او برخه هغه دغه چې دوی مفکوري اخیستې دي هغه چپی روایتونه دي چې همیشه د تاسو مخالف ډله ته کنځلې کوي او هغه پسې داسې یو علمی تحلیل نکو. لکه به یو 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 ځای کې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کیږي، په کار دي چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي، هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي، هغه وخت کېدای شي چې دا یو هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلان ورسره وشي او هغه لارې پیدا شي. لکه اوس تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلی دی، خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي. تروریزم اصلا یو نظامي تکتیک ده، یو سیاسي مکتب نه ده. یعنی ټول هغه کسان چې دا تکتیک څخه کار اخلي، دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچوي، یوازې ویره واچوي، دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او هغه مقابل نیرو ګوري او هغه یو تکتیک نظامي تکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی، امریکایان هم استفاده کړی دی، اوس هم کوي. د کاورت آپریشن په نامه دوی دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې. دوی خپله هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه کېده چې د زرو نه زیات به د پوره دنیا کې دغه ولري چې هغه ګوورت آپریشن کوي. راځو په دې کې چې اول خو هغه سیاسي نارضایتونه چې په کار دی چې اوس آسیای میانه کې حالات داسې ډېر بد دی. یو تاریخي اسلامي ملک دی، زرو کالو دې کې اسلامي فرهنګ، اوس یو ماشوم چې تر څو چې ځوان شوی نه جومات ته تلای نه شي، دا خو یو دغه نه ده، یو طریقه دی اداره نه ده.
یعنی زمینه با... یعنی په منځنۍ آسیا کې وبخشي، ساس مطلب ده چې منځنۍ آسیا کې زمینه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
وکړي. زمینه ډېره مساعده ده، زمینه مساعده. اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه، هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګاونډیانو نیابتي ګروپونو په سوریا کې کړی ده، په هغه کې په سوریا کې هغوی دا غویم کسان درلودلې فامیلونه، او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي، دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو جوش اوبه باندې تبدیل شوی ده، چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش چې ډېر ځپل شوی دی، هغه وخت چې د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې ده هغه باندې گزار کوي. نو دا د چا چریکي دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده، نظامی اسلحه نه ده. گره روسان و پا افغانستان بنده سیاسی اغا نظامی اسلحه و توپون و بمبون سخه کار و وقت امریکایان و امول ده بم ده مور استعمال که خوش دلتا شکست و مندله، سیاسی طریقه لری. یو شوبګری اولین او بهترین او مسؤلترین او هغه چې ډېر قادره او مدبره سیاستمداري اول سیاسي هغه ریشه له منځه
ډېره مننه همام سر ډېره مننه. تاسو دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړله، یعنی باید له سیاسي نظره یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم. په لنډو باندې ډېر کم وخت لرو جانباز صاحب، که په اخر کې ستاسو نظر واخلم، بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووځي او سیمه له جګړو وساتل شي؟
بالکل، دا اساسي پوښتنه هم دا ده. بیل شکه چې د سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې، په دې منطقه کې فقر، په دې منطقه کې بیروزګاری، بیکاری، په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی، عدم دسترسي مثلا خدماتو ته. په دغه ازبکستان کې، په دغه تاجکستان کې، دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب، دلته یعنی بیکاری بیداد کړي. او یاته میلیون نفوس د تاجکستان تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا، په ډیر بد حالت کې. د ازبکستان یو ډیر وخنه برخه خلک زی نور اروپایي هیوادو ته، شرقي اروپا ته په شمول د روسیه او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل، خو اوس هلته وضعیت هغسې دی. نو اجتماعي بستر، سیاسي بستر، فرهنګي بستر بیل شکه چې دا ډیر زیات تاثیر لري. انعطاف پذیري د دغه هیوادو د مشرانو ډیر اړینه ده. زه وګورم نو موږ تاسو خو دا شاهد اوسي، او اوس دغه کوم پیشنهاد شوی دی، کوم نوی ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي، چې هغه کې د سیمې هیوادونه په شمول د هندوستان کې د شیخ کین اوسیږي، او دې کې به کوم
له جنبا سرمو صاحب سرمو ټلیفون رابطه قطع شوله له همدې سره دا بحث هم راغونډو لغو جنباس خواني ډیپلوماټ له عنایت الله همام او د پوجي چارول کارپو احمد خان اندر څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه سره وخصه زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته